مشال رادیو دا وخت غرمې 12 بجې ستړي مشهي د مشال رادیو په دې تازه خبرونه کې زه نجیب امیر تاسو قربم په روانه خبری غړې کې په روانو چارو راپورونه درته لرو راپورونه له خبرونو وروسته درته درپېژنو د خبرونو د اورولو لپاره ما اکسپارم خپل همکار بوریوال کاکړ
د مهم خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولي خبرو بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې مهمه غونډه کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي داعش په افغانستان کې د منلو نه دی او پر ضد به یې بمباریو ته دوام ورکړي. او د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان به په دې غونډه کې برخه نه لري. افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ د دې غونډې په اړه وویل چې زیات پام به پکې د سولې خبرو ته وي. ده ویل پاکستان به د هغو ټولو طالب مشرانو یو لیست وړاندې کړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او یا یې نه کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو پریکړه د تیری ډسمبر میاشتې پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پر مهال شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړی دی. ولسمشر غنی ویلي داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري.
داعش امو خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. اما اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب که ولس سره په ګډ او دوام ورکوي او بمباری ته به دوام ورکوي.
ولسمشر غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې حکومت د دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د داعش د پراخېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. دا څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره شوې ده. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. په دې غونډه کې ډېر شیعه ګان او د حزب الله په نامه وسلواله ډله لرونکي هیواد لبنان د دې سرګندونو مخالفت کړی دی. سعودي عرب له هغه وروسته له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وشلولې چې په تهران کې کارجنو مظاهرچانو د سعودي عرب پر سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهرچان له هغه وروسته راپارېدلي وو چې سعودي عرب یو مشهور شیعه ملا پدار وزړاو. د ترکی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د کردستان کارګر ګوند 2 مشکوک وسلوال وژلې دي. د ترکی پوځي چارواکو ویلي چې د دې ناقانونه ګرځول سوي ډلې 12 وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او 40 نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل سوي دي. یو چارواکی ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دیارې باکر نومي ښار کې یو پوځي افسر او بل یو پوځي او بل پولیس افسر وژل شوی دی. دیار باقیر په جنوب ختیځ کې د کردانو اکثریت لرونکي سیمې تر ټولو لوی ښار دی. د ترکیې پوځي چارواکي وایي چې د دسمبر میاشتې له منځه راهیسې د کردستان کارګر ګوند 4 غړي وژل دي. دا په تیرو 5 میاشتو کې د دې ګوند پر ضد د زیاتو سویو عملیاتو برخه ده. دا ګوند د کردانو لپاره حقونه او زیات واک غواړي. رپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونو کورنۍ تښتېدلې دي. د کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي کومې چې د داعش تر ولکه لاندې دي. د رپورټونو په وینا ډېر خلک تر عراقي ځواکونو د رسېدو په خطرناک سفر کې مړه سي. عراقي ځواکونه په دې وروستیو کې د هیواد په نورو برخو کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس دې ښار ته هم ورنږدې شوی دی. د هوایجا سیمې د پولیسو مشر کرنل فتح الخفاجي ویلي د کورنیو الفتا سیمې ته د رسېدو لپاره په بیخي ساړه موسم کې په همرین نومي غرونو کې تر دوې ورځې زیات مزل کړی. دا هغه سیمه ده چیرې چې په تېره یوه اونۍ کې هره ورځ د عراق ځواکونو دې کورنیو ته هرکلی کړی او د هغوی مرسته یې کړې ده. په شام کې د روس د هوایی بمبارۍ له امله د مړو شمیر اوس یو اتیا ته رسېدلی دی، په کوم کې چې لږ تر لږه 250 عام وګړي شامل دي. په وژل سو عام وګړو کې لږ تر لږه یو ماشوم او دوی میرمنې هم شته. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي په ادلب کې یو مشهور بازار ته نږدې پر یو ودانۍ د روس په هوایی برید کې د النصر فرنټ 23 غړي او 6 نور یاغیان هم وژل شوي دي. دا ودانۍ له القاعده سره د تړاو لرونکي النصر ډلې تر واک لاندې وه، په کوم چې هغوی خپل مذهبي عدالت او زندان جوړ کړی و. روس د سپتمبر له 13 راهیسې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ پر یاغیانو هوایی بریدونه کوي. له جنجال سره مخامخ د شام اوسنی ولسمشر بشار الاسد د روس اتحادي دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګا په دویمه شل اوریزه لوبه کې هم زمبابوې ته په یو اتیا منډو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې ترسره شوې دې لوبه کې زمبابوې په 4 وګټله او افغانستان یې ته یې د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکل شوو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 215 منډې وکړې. د افغانستان لخوا محمد شهزاد 148 رنزونه جوړ کړ. په جواب کې د زمبابوې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې د 134 منډو له جوړولو وروسته آوټ شو. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له رابی اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیو پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپیو پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیو 60 پیسې او په 1.45 روپیو 10 پیسې. یو پاؤنډ په 1.45 روپیو 70 پیسې او په 1.55 روپیو 40 پیسې. یو ریال په 28 روپیو 40 پیسې او په 28 روپیو 10 پیسې. یو درهم په 28 روپیو 90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.65 روپیو او په 1.35 روپیو او په 1 پاکستانی روپے 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپے 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، بنو کې 24 او په کوټه کې 2 او 19 وي.
بیا هم ستړی مشه دا مشال رادیو دا په دې خبرونه کې به واره. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه روانه ده چې ورکی د افغانستان په حالاتو خبرې کیږي. یو کارپو وای
دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوې. یعنی دا ښکاري چې زیات اوس تیاری شوې دی، زیات دی سنجیده ښکاري.
پرون په اسلام آباد کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه بلوڅو سرمشریزه غونډه راغوښتې وه. په پېښور کې بیا قبایلي مشرانو د فاټا د سباون په اړه غونډه وکړه. په دې موضوع هم د طرفو لرو چې ولې تر اوسه د بلوچستان نوي اعلی وزیر کابینه نه ده معرفي کړې. هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په جلال آباد کې پر امنیت خبرې وکړې.
د افغانستان استقلال د معاملې نه ده. هیڅ مملکت موږ ته نسی ویلی چې چا سره روابط لرو او چا سره روابط نه لرو.
افغان کرکټ لوبډلې پرون له زیمبابوې د شلوریزو لوبو لړۍ وګټله. د افغان کرکټ بورډ یو چارواکي سره مو مرکه کړې.
په شلوریزو سیالۍ کې واچن افغانستان د جیزل ډېر ښه وځلېدی. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نه هم مقام کې پاتې شو. د 2018 کال پورې
د کرکټ یو سندره به هم در باندې واورو. راسره اوسئ. د مشال رادیو د په میډیم ویو شپکسویش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر سرنګوالی نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې په دې غونډه کې به د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز د کوربه په حیث ګډون ولري. تازه راپورونه وایي چې دغه غونډه شروع شوې ده. زموږ همکار ریاض مساخیل پرې له اسلام آباد راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او په خشان د دې سرته رسولو په غرض اسلام آباد کې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې لومبه غونډه روانه ده. غونډه کې د پاکستان، افغانستان نسربیرا د امریکا او چین استازي هم ګډون کوي. د کوارډینیشن کمیټې د پرانیستې غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وینا وه، د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د طاقت استعمال سره دا مسله نور هم کړکېچنا جوړې دي شي. د زیاته کړه
د دې ډلې اډومبۍ او اهم ذمہواری دا ده چې مفاهمتي عمل دپاره واضح کړنلاره وټاکي او د یو ښه چاپیریال په مرسته د مذاکراتي عمل دپاره هدفونه په ګوته کړي. دا هم ضروری ده چې د مذاکراتو لړ کې د موقعو او خنډانو په سم ډول ادراک وکړي شي. یقینا دا یو ګران او اوږد کار دی، خو د ټولو ملکونو په عزم او تسلسل سره کار کولو په ذریعه ممکن ده چې د دې به ګټورې نتیجې راووزي. د مفاهمتي عمل اډومبۍ مقصد دا ده چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي او دوی ته داسې مراعات ورکړي شي چې دوی د جنگ نه راواړو، او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خوده شي او د طاقت استعمال یا دړکو سره هم دا مسله نه حل کیږي. ضروری ده چې زموږ اهداف حقیقت ته نږدې وي، د کې لچک وي، هر ګام او هر عمل په ترتیب وي، او د غیر حقیقي اهدافو او نیټو نه ډډه پکار ده.
د افغانستان مذاکراتي عمل او دغه لړکی د سلور ملکی کمیټې کردار پاړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال رحیم الله یوسفزی نه تاسو کو نو د وینا وا چې باید مذاکراتي عمل کې د مخ کې نه د مراد خبرونه شي او نه پکې شرطونه کې خودي شي. دی وایي
اصلون هیوادونه چې نن غونډه کوي په دې کې خو یو اصلي مهم فرق افغانستان حکومت ته مداده چې دا اوس کوم د کار روان دي. دا کمیټه ټاکل په دې کې د چین او د امریکا ګډون او بیا دغه پر مخ کې یو غونډه کول لکه څنګه چې نن غونډه کیږي تیاری کول، دا یو صحیح طریقه باندې کار شروع شوی دی. یعنی تاسو مخکې دی بنه کول نو زیات دی کوشش کوي چې مخکې نه یو رائے جوړ کړي، مخکې نه فیصله وکړي چې بیا په هغه باندې عمل کیږي او که څه رکاوټ راځي مینس کې دغه د لړ کولو لپاره هم بیا حل ځلې وکړي.
د ذکر دا چې 13 میاشت اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې موثره انداز کې سر ته رسولو لپاره به سلور لخیزه کمیټې جوړول شي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ د خبر رستو ځنډیدلې وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې مو د افغانستان د امنیت په اړه د سلور اړخیز غونډې د پایل په اړه زموږ د همکار راپور اورید. افغان حکومت په اسلام آباد کې د دغه کانفرنس د خبرو اترو نه هیله مندي ښکاره کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان او په ځانګړې توګه پر طالبانو نظر لرونکي دې غونډې ته په کم نظر ګوري. زموږ همکار اسرالله مومن په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله من دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول ساري. همدارا څرګندونې په پیښور کې د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي چې دا څلور اړخیزه ناسته له پخوانیو غونډو ډېره مختلفه ده.
نو واقعا دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوې. یعنې دا کاري چې زیات تیاری شوې دی، زیات دی سنجیده ښکاري. نو زما دا خیال دی چې پاکستان نه به دا توقع کیږي چې پاکستان طالبان مذاکرات میز ته راولي. امریکې نه به توقع کیږي چې د افغانستان سره ډېرې ښه اړیکې دي، هلته د هغې فوج هم موجود دی او د پاکستان سره هم اړیکې ښې دي. نو که څه مشکل راځي، رکاوټ راځي، نو امریکایان به هغه مشکل ختمولو کوشش کوي. چینایان چې دي هغې پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې دي او د افغانستان سره هم اړیکې ښې دي. نو هغې به هم همدا کردار وي د امریکې او د چین.
خو په کابل کې د دفاعي چارو پوه جنرال امرالله امان بیا وایي که څه هم د افغانانو له دا قسمه غونډو باور پاڅېدلې، خو په دې غونډه کې چې پاکستان، چین او امریکا یو ځای برخه اخلي نو دوی ترې ډېرې تمې لري.
د افغانستان خلکو ټول امیدونه د لاس څخه ورکړي دي. د افغانستان خلک دغسې ناستو باندې هېڅکله نور باور نه لري. د دغه ریزلټ ته یوه امیدواري موږ دا لرو چې دلته د دنیا هغه برلاسي قوتونه چې هلته هم چین ده، هم امریکا ده، هم افغانستان ده، هم پاکستان ده، دوی مشترکه وجه باندې کینی او مشترکه وجه باندې به یو فیصله کوي. د دغه د فیصلې په اساس باندې به هغوی بیا عمل کوي.
رحیم الله یوسفزی وایي په دې څلور واړو هیوادونو کې تر ټولو مهم رول د پاکستان دی چې دارنګ طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي، خو د سولې میز ته د طالبانو کېنول اهم تر ټولو لوی چیلنج دی، ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
ځکه چې طالبان نو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، دا مذاکرات زر شروع نشي. ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي، که نه ختمیږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکې سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کېږي.
خو د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزی وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په افغانستان کې ځینې باثره کسان نه غواړي چې له طالبانو سره ډزبندي وشي او په حکومت کې ورته ځای ورکړل شي.
ممکن طالبان یو شمېر یې اوس د جګړو نه ستړي شوي، هغوی یو سیاسي حل لاره غواړي، او سیاسي حل دا ده چې دوی ته په حکومت کې برخه ورکول شي او په ځینو اسلامي قوانینو باندې هم سره خبرې وشي. بل طرف ته د هول کېږي که اشرف غني صاحب واقعان غواړي چې خپل حکومت مضبوط کړي او خپل نظام مضبوط کړي، او طالبان که د افغان حکومت برخه کېږي نو بیا خو زما په خیال دا ټول مشکلات حل کېږي. چې خو په افغان حکومت کې ځینې ډلې ټپلې دا فکر کوي که افغان حکومت کې طالبان شاملېږي نو د هغوی هغه د اوږدې مودې هغه ګټې یا جنګ سالاران یا قومندانان یوغوی اهمیت کمیږي، نو هغوی په هېڅ صورت نه غواړي چې طالبان د دې رژیم برخه شي.
د اجرائیه رئیس مرستیال ویان تېره ورځ ویلي وو که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي نو د پاکستان او افغانستان په همغږۍ به یې پر وړاندې عملیات کیږي.
د اسرار العالم عموماً راپور مورید د اتوار په ورځ د فاټا ګرینډ الاینس لخوا په پیښور، حیات آباد، باغنران کې په یوه جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې په راروانه غونډه کې د سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو په ځان له ناستو کې رای واخیستل شي چې د باجوړ او مومندو په شان پکې بد نظمي مخې ته رانه شي. دوی وایي چې خپل قبایلي نظام برقرار ساتل غواړي او په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. د مشال لاډیو خبریال فرهاد شینوار راپور لري.
د اتوار په ورځ د فاټا ګرینډ الاینس په نامه ټولنې لخوا د پیښور په حیات آباد باغناران کې په را جوړه شوې جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو وویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې په را روانه ممکنه غونډه کې دي د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو او ځایي مشرانو نه ځان له رای واخیستل شي او دوی دې سره نه یو ځای کوي. دا نه چې په خیبر کې هم په دې غونډه کې تاوتریخوالی رامنځته شي او قبایلي ولس ورته په سمه توګه خپل دریز وړاندې نه کړی شي. په دې هکله د فاټا ګرینډ الاینس یو مشر حمیدالله جان پریدي مشال ریډیو ته وویل:
زه خپل حیثیت ختمول نه غواړم، زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زما یو زوړ تاریخ دی، د زه قبایل ته خپل اختیار غواړم، یو داسې اختیار ورته غواړم چې ځان له قانون سازي په خپله کولی شي.
او یو بل مشر محمد علي حلیمزی وویل چې په باجوړو مومند کې د دغه کمیټې کومې غونډې وشوې په هغې کې د دواړو فریقینو د یو ځای کولو له وجې بدنظمي جوړه شوه او باید په راروانه غونډه کې داسې صورتحال رامنځته نه شي.
په کار داوه چې سیاسي پارټو چې کوم هلته سټیک هولډرز دي هغوی سره بل نشسته کمیټې کړې وي ابه ډېر صحیح طریقې سره شوې وي، او د مشرانو سره عمایدینو سره دوی سره یو بل نشسته شوې وي، هغوی به خپل دلایل هغې ته دغه کړي دواړه به پیش کړي، په خپله به کمیټې والا هغه دا یو جرګه ده ا د منصف شکل لی هغوی ته به دا پته لګېدلې وه چې یاره میجارټي څوک ده حق څوک غواړي څوک حق باجانب دي او څوک په هغې کې مطلب دی چې د چا دلیل کمزور دی
او په دې جرګه کې شریک ملک خان مرجان د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلولو په اړه خپل دریځ سداسې وړاندې کړ.
قبایل ایف سی آر سے تبدیلی غوڑی قبایل خپل تشخص دے پورا فوری طور بندے ہنگامی بنیاد بندے کونسل غوڑی دے موجودہ کمیٹے نا امیش دا تاما دو چے قبایل تاو دے اصلاحات دے عمال دے ورکولے دے پورا فوری طور بندے دا لیار کولاو کو
یاد دیوی چے دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف لخوا دا فاٹا دے اصلاحات لپارا جوڑے شوی کمیٹے تیرہ میاشت پا باجوڑ مومندو کی دا قبایلی ولس دا رائے واخستو لپارا خپلی غونڈی کڑی دی چے پا ہغے کی دا سیاسی گوندونو مشرانو د ایف سی آر پر ضد نارې ووهلې او ځایي مشرانو بیا د ایف سی آر ملاتړ وکړ او ویل کېږي را روانه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د فرحات شینواری رپورټ مو اوریدونکو د مشال راډیو د په میډیم ویو 621 کې انټرنیټ ته لاسرسی لري په مشال راډیو ټکی کام کې موږ موندل شي.
دا مشال ریڈیو دا
پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د اقتصادي رهداري په اړه کړي خپل لوازونه دي پوره کړي او د ګوادر ترقې ته د خصوصي پاملرنه وکړي شي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال غونډې ته ویل چې حکومت په اقتصادي رهداري منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی. دا یوه قومي منصوبه ده او هیڅ یوې صوبې سره به امتیازي سلوک نه کیږي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغې غونډې ته ورغلی.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې لخوا د اقتصادي رهدارۍ په اړه رابلل شوې ټولګوندیزې غونډې دوران ټولو ګډونوالو په حکومت ټینګار وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مغربي روټ لړ کې کړې شوې ټول لوزونه دي پوره کړي. د دې ټولګوندیزې غونډې تابعیا کوونکي ګوند مشر اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې د راغونډېدو مقصد یې همدا دی چې د دې مسلې څخه حل راوباسو.
کانفرنس رابللو مقصد همدا و چې د دې مسلې څخه حل راوباسو. د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو غړي په دې ټولګوندیزه کانفرنس کې موجود دي او موږ ټول دا غواړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره نتیجه راوباسو او د دې باوجود که حکومت زموږ غوښتنو ته څه توجه نه ورکوي نو زه ګڼم چې نتیجې به ډېر خطرناکې وي.
عوامی نیشنل گوند افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر ځل وعده خو وکړي خو بیا یې عملی کوي نه.
زموږ دوی پیچیګانو پس حکومت پیچیرو وخت په مئی 2014 کې نو په هغه کې ځنه وعده وکړي او فیصله وکړه چې مغربي روټ چې دا بنیادی روټ وي او ترجیح به یې ورکول کیږي. خو په قسمتۍ سره دا وعده نه پس عمل حکومت و نه کړو. حکومت په حرف او عمل کې فرق دی او څو چې دا فرق موجود وي بیا به پیچیګار به صرف نه وي خلک به احتجاج کوي. خلک خپل حق غواړي او که حق نه ورکول کیږي ځکه سیاسي جدوجهد لارې دي د حق راغلو
د قومی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
دا اوس یو داسې منصوبه چې دی وته گیم چینجر وی پاکستان د پاره بای خو هغه علاقو د پاره چې کم محروم پاتې دي دا غو د پاره خونه ده. زمونږ بدګمانه کې اضافه شو مونږ هم بار بار پی سی دی د پاره کو چیرې دا یو جمهوریت طریقه ده چې دا سلسله خراب نشي او مونږ د دینه فواید اوچت کو. چین سره زمونږ کم تعلق چې دی هغه خراب نشي په صورت کې.
د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د دې منصوبې په حق لا وسم اندېښنې موجودې دي او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دغه اندېښنې لري کړي.
یو قومي منصوبه ده او د هغې قومي منصوبې په حواله په تیر کال 28 مئی باندې چې کوم اعلامیه جاری شوې وه او پرایم منصور په هغې باندې خپل حتمی اعلان کړی و. نن چې په موقع باندې کوم هڅې کېږي نو هغې حوالې سره له خلکو په زړه کې څه تحفظات راغلي دي چې په هغې کې څه کمی بېشې ښکارېږي خلکو ته. اوس دا خو د خلکو حق ده چې هغه خپله
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ سره وعده شي وا وزیر اعظم سره چې مغربي روټ هغه به ټول مخکې جوړیږي. مونږ هم دا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو. دا اعتراض نه دی دا مونږ حق بجانبی یو چې مونږ سره کمیټمنټ دی د ټول پاکستان په مخکې کمیټمنټ دی. دا په کار دی ټول ناول دا شروع شي هغه بل باندې کار وکاو شي ځکه دوی خور سره تقسیم کړل او نه بلوچستان ته څه فایده ده. مونږ صوبه به نامرومه پاتې شي. مونږ پېښور کې آل پارټیز کانفرنس کړو کې دا فیصله شوی و چې دا ټول نقطې چې کمې دي دا به دوباره وزیر اعظم ته پیش کوو، او کاغې کې مونږ دا خبره ونه منلی شوه نو مونږ به دوباره راغونډېږو، هغې کې به متفقه فیصله کوو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل سینیټر اقبال ظفر جګړه وینا وه چې حکومت به په هر ډول خپل وعدې سرته رسوي او د راهداري په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی.
وزیر اعظم صاحب کوم آل پارټیز کانفرنس کې خبره کړې وه، نن هم هغه په هغې ولاړ دی. دې پورې په خبر کې هغه وویل احسن اقبال چې که دا هغې مطابق نو زه به هر څه پرېږدم، نو انشاءالله داسې خبره به نه وي. تحفظات جوړ شو، خبرې جوړې شوې، هغې نه دا مسله را اوچته شوه. خو دا به مسله نه وي، انشاءالله سی پیک به کېږي. دا هر یو منی چې دا فیلډ چینجر دی.
د ذکر دا چې په ټولګوندیزه غونډه کې د یادو شوو ګوندونو نه علاوه پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، ایم کیو ایم، مسلم لیگ قاف، نیشنل پارټۍ، بلوچستان نیشنل پارټۍ عوامي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ د وزیر اعلی توب تر ختمېدو وروسته دغه حکومت په کابینه کې هم بدلون کېږي. حکومتي سرچینې وایي کېدای شي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون وکړي. خدای نور ناصر راپور لري.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي، خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړی. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نومونه یې په ډاګه سي، مشال رادیو ته ویلي په نوي کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوي څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوي کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي، او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې به انشاءالله تعالی تاسو ووینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وسو یا سوی دی، نو خامخا پارټیانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې سوی دی، نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کېږي، خو زیاتوي داسې ویل کېږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
همالته په کوټه کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې له دوشنبه تر چهارشنبه د پولیو پر ضد د واکسینیشن درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي چې په کې به د شاوخوا 30,000 افغان ماشومانو په شمول د بلوچستان څخه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومانو ته له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي. له کوټې نور تفصیل د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
د پاکستان د پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو غونډې په بلوچستان کې هم په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې، خو د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي تیر اته کمپاینونه یې ډېر بریالي وو او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په انکاریانو کې 90% پر دې قانع کړای شوي چې خپلو اولادونو ته له دې زیانمنې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړي. د بلوچستان د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي سر له نن دوشنبې تر چهارشنبې به د افغان کډوالو د ماشومانو په شمول د بلوچستان څخه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومانو ته له ګذرنو ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي.
بلوچستان کې 30 اضلاع میں
د بلوچستان په 150 ضلعو کې به دا کمپاین دوام ولري چې 24,216 د بلوچستان ماشومانو ته پکې څاڅکي ورکول کېږي. په دې کمپاین کې به 6,303 ګرځنده ډلې کار کوي. د دې ترڅنګ به له 55,000 تر 85,000 افغان ماشومانو ته هم چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي، او د افغان کډوالو د ماشومان لپاره اته اتیا روغتیاي کیمپونه جوړ سوي دي. په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي لا په بشپړه توګه ترې پاکه سوې نه ده، او د له منځه تلو لپاره یې د دغو دواړو هیوادونو روغتیايي چارواکي پرله پسې ماشومانو ته له دې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکوي. ډاکټر سیف رحمان وایي د پولیو د کمپاین په برخه کې اوس د افغانستان د هغو ولایتونو له روغتیايي چارواکیو سره په ګډه کار کوي چې پولې له بلوچستان سره لګېږي، او وایي چې دې کار د پولیو په له منځه وړلو کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان د پولې لپاره ګډې روغتیايي ډلې جوړې سوې چې هره اونۍ زموږ ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم وي. ډېر داسې کلي دي چې یوه لارې د پاکستان خواته راوځي او بله د افغانستان خواته. زموږ د دواړو هیوادونو هوډ دا دی چې یو کور او یو ماشوم هم پاته نسي. د پولې پر سر زموږ ډلې د دوستۍ پر دروازه په چاغي، کلا سیفلا، کلا عبدالله، پشین او ژوب کې فعالې دي، او هغو ټولو ماشومانو ته چې عمرونه یې لس کاله دي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي چې تر پنځو کلونو پورې په پاکستان کې ورکول کېدل. ډاکټر سیف رحمان وایي که څه هم په تېر کال کې د پولیو د واکسینیشن پر کارکوونکو هیڅ یوه وسله واله حمله نه ده سوې، خو وایي په دې اړه لا هم د وسله والو احتمالي خطر شته، او د پولیو ضد د واکسینیشن په دې اوسني کمپاین کې به هم پولیس، ملیشا سرتیری او د اړتیا په وخت د پاکستان پوځي سرتیری د روغتیايي کارکوونکو امنیت ساتي.
دولس نیمې بجې دی. بوریوال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه پیل کړې ده. د دې څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغ خبرو لپاره لارې چارې لټوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. ولسمشر غنی ویلي داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه څه غندنه کړې ده کوم ته چې دوی په عربي چارو کې د ایران لاسوهنه وایي. دا څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره سوې ده. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. د ترکی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کوردستان کارګر ګوند دوه دیرش مشکوک وسلوال وژل دي. د ترکی پوځي چارواکي وایي چې د دې ناقانونه ګرځول سوي ډلې دولس وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او شل نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل سوي دي. او ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ سلګونه کورنۍ د تېښتې په حال کې دي. د کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي کومې چې د داعش تر ولکه لاندې دي.
وریوال کاکړو چې تاسو ته لنډ خبر نو وړاندې کله اوریدونکو په دې نیمای کې هم مختلف راپورونه را سره دي. د بروسته اورې خوس رسنیو ته کتنه کو پایل لا کورنۍ ورسپانو زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستاني ورسپانو پاڼه ډولې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او دغه سلسله کې د رامخته شوی اختلافات وروسته د چین سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی بیان باندې لیکلي دي. د لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د چین لخوا دومره بیان پوره دی چې باید ټول ډلې د اقتصادي راهداري لړکی اختلافات ختم کړي او یو مفاهمت پیدا کړي، او بل دا چې د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري مکمل اتفاق دی او د دې منسوبې نه بعد پاکستان او چین اولسته فائده رسي. ادارې مخکې وایي چې یو طرف ته حکومت دریځ لري چې د صوبې په نقشه کې څه قسمه بدلون نه دی کړی شوی، او دا هم هغه نقشه ده کومه چې د چین سره په ګډه منظوره شوې ده او ټولو سیاسي ډلو او متعلقه خلکو ته د دې نقلونه ورکړی شوی دي. بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه او خلک وایي چې نه ورته د نقشې نقلونه ورکړی شوی او نه د اصل روټ او منصوبې نه خبر دي. د دې ترڅنګ دا اعتراض هم لري چې د سړک سره سره نورې منصوبې لکه ریلوې لاین، ګیس لاین، فایبر آپټکس، د بجلی منصوبې او صنعتي زون هم یوازې پنجاب کې جوړیږي او په نور سړک هیڅ نشته. اداریه خیره کې لیکي حکومت واقعی د منصوبه نقلونه ورکړي دي، نو بیا د دغه نقلونه عام ولسته هم اوخایي. څه وجه ده چې دا منصوبه د نورو خلکو نه پټه ده؟ که حکومت واقعی غواړي چې د دې منصوبه خواږه ولسته ورسي او دا مکمل کړي شي، نو پکار ده چې دغه لړکې ټولې وسوسې او اندېښنې ختم کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې د سعودي عرب او ایران په مسله لیک کوي او وایي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه د ټولې منطقې امن ته خطر راولاړه شوې ده، او په خاص توګه دا وخت د پاکستان دپاره ډېر سخت دی چې یو طرف ته سعودي عرب سره نږدې تعلقات دي او په مذهبي لحاظ سره هم پاکستان دپاره سعودي عرب ډېر مهم ملک دی، بل طرف ته ایران د پاکستان ګاونډي ملک دی او د تهران او اسلام آباد هم ډېر ښه تعلقات دي. نو داسې حال کې پاکستان د یو سره هم نشي ودرېدی، بلکې پاکستان ډېره ښه فیصله کړې چې دې لړکې باید ثالث کردار ادا کوي. اداري اخیره کې د سرتاج عزیز دخلی لیکي چې د دې صورتحال نه ترهګر ډلې ګټه پورته کولی شي او د مسلې له مذهبي او مسلکي رنګ هم ورکولی شي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. نو ځکه ضروری ده چې د دې مسلې زر تر زره حل ولټول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبر ایجنس لکھے چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلولو په موخه اسلام آباد کې چې کومه څلور اړخیزه غونډه کیږي، د هغې نه تمه کیږي چې طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته بیا کینی. بلخوا ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چې په پټانکوټ کې د وسلوالو د بریدونو د ذمهوارو د نیولو په موخه د پاکستاني او هندي چارواکو ګډې هڅې روانې دي. نور مهم ټکي له مجید بابره.
د جرمنی ڈی پی اے خبر ایجنس نن په اسلام آباد کې کیدونکې د هغه څلور اړخیزي غونډې موضوع راغستی ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په کې د سولې د خبرو اترو لپاره له عمل باندې خبرې کیږي. په دغه غونډه کې به د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان چارواکي ګډون کوي. د دې غونډې مقصد خو د طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د ځنډیدلو خبرو لړۍ بیا بحالول دي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه خبرو اترو کې د طالبانو کوم کوم استازي به ګډون کوي. خود افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل اجانس ته ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې بعد طالبانو کوم استازي ګډون نه کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د هغې د حکومت استازی و، اجانس ته ویلي دي چې موږ تمه لرو چې په دا ډول غونډه کې به طالبان خپل استازي په متفقه توګه وټاکي او خبرو اترو لپاره به یې افغان حکومت سره کښېنوي. د اجانس په خبره عبدالحکیم مجاهد ځکه د طالبانو لخوا د متفقه استازو خبره کوي چې دا ویره کیږي چونکې په دې نږدو کې د طالبانو د یو شمیر ډلو ترمنځ جګړې روانې دي، نو ځکه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د شاملېدو لپاره د متفقه استازو نمونه رامنځته کول به ګران کار وي. خو ښاغلی مجاهد اجانس ته زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ کړکیچ به د سولې د خبرو پر مخ کې کوم شدید خنډ رامنځته نه کړي. د ده په خبره د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ختمولو په موخه چې کومې خبرې اترې د دغو ډلو ترمنځ روانې دي، د هغې نتیجې تر سترګو کیږي او ځکه د تیرو دوو هفتو نه د دغو ډلو ترمنځ کوم انخطا نه ده رامنځته شوې. د اجانس په خبره د دغو اختلافاتو باوجود طالبانو یو شمېر سیمې د خپل واک لاندې کړي او دا مهال افغان پوځ د دفاع او طالبانو د بریدو جنگی حکمت عملی خپل کړی ده. خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا وایي چې افغان وزارت دفاع اوس د پوز لپاره په جنگی حکمت عملی کې په بدلون غور کوي او دغه تګلاره به اوس د دفاع پر ځای بریدونو ته بدلیږي. بلخوا هندي ورځپاڼه ټایم آف انډیا په خپل یو راپور کې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې دواړه هیوادونه د پټانکوټ په پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره په ګډه تګلاره کار کوي. دغو پاکستانی سرچینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې پیښې له امله کدروانی میاشتې په 14 او 15 نیټه د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو په کچه کومې خبرې اترې کیدونکې دي. که دغه خبرې اترې ونه شوې نو د دغه سرچینې په خبره دواړو هیوادونو د امن پر لور چې کوم تک کړی دی هغه هسې به ضایع شي. ورځپاڼه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د خارج چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دغه ملاقات به د هند د خارجه سکتر ایس جی شنکر او د پاکستان د خارجه سکتر اعزاز چودھری ترمنځ کیږي او د ده په خبره د دغه ملاقات نیټه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
د مشال رډیو د ډان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي باید هند او پاکستان د خبرو او مذاکراتو د لارې ټولې مسلې هوارې کړي او دواړه حکومتونه د پټانکوټ د مسلې د حل لپاره له یو بل سره خبرې وکړي. دغه لیکنې کې نور سره غلي د بال فرخنده ست نه وره.
په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي د پټانکوټ په پیښه هند او پاکستان له یو بل سره خبرې وکړې او په لومړي ځل په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د دغه پیښې په پلټنو زور ورکړ. پاکستان هم دا وار د پلټنو په اړه خبرې په وړاندې بوتلې. هند وایي باید پاکستان د هغو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې په کشمیر کې موجود دي او د هند خلاف کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي خبر دا وی چې په داسې حالاتو کې د هند او پاکستان د مذاکراتو عمل وځنډیږي ځکه چې تر څو د پټانکوټ د پیښې په اړه معلومات سرته نه وي رسیدلی نو دواړه هیوادونه نشي کولی چې په یو ښه ماحول کې له یو بل سره خبرې وکړي. د هند سره په خبرو کې به دا پوښتنه ضرور راولاړیږي چې پاکستان د هغو ترهګرو ډلو خلاف څه عملي کار وکړ چې هند یې په دغه هیواد کې په ترهګر بریدونو کې ککړې بولي او باید پاکستان هم د دې لپاره ځان تیار کړي او دا وار د تورونو د ردولو پر ځای د ثبوتونو او مضبوطو دلایلو سره وړاندې لاړ شي. لیکوال وایي سیاستداران بدلیږي، نن به یو حکومت وي سبا به بل وي، خو د یو ملک ګټې نه بدلیږي. د هند او پاکستان د مذاکراتو د خبرو په عمل کې مهمې مسلې له پامه نه شي غورځېدی. لومړی د کشمیر مسله ده، باید پر دغې دواړه هیوادونه له یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په دغو خبرو کې د کشمیر د ولس د رایې احترام وشي. دویمه مهمه مسله ترهګري ده، د امریکا د دباو له وجې پاکستان دې ته غاړه کېښودې ده چې خپله خاوره به د هند خلاف استعمالولو ته پرې نږدي. بلخوا هند وایي په کشمیر کې جهادي ډلې د دوی خلاف کاروایانې کوي او دغه د پاکستان مرسته لري، نو باید هند هم د دغې خبرې د بنیادي وجوهاتو ځان خبر کړي. درېمه خبره د امنیت ته، باید دواړه هیوادونه د وسلو د زیاتولو د پالیسۍ نه ډډه وکړي او خپلې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. لیکوال وایي د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو لپاره باید هند او پاکستان تجارتي اړیکې هم پراخې کړي او د یو بل سامانونو ته ښه مارکیټونه برابر کړي.
فرخنده ستوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ورځني سفر ننګرهار ته لاړ. هلته له قومي مشرانو سره وکتل او د امنیت په چارو کې خبرې وکړې. قومي مشرانو افغان ولسمشر ته په دې موقع خپلې ستونزې وړاندې کړلې. افغان ولسمشر دوی ته باور ورکړ چې دوی په د ستونزو په حل کولو کې به هڅه کوي. زموږ همکار باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ لري.
د یادو ولایتونو ولسونو د امنیت فساد د ځمکو د غصب او د پرمختیا په برخه کې غوښتنې لرلي چې د امنیت غوښتنه د ټولو ولسونو په سر کې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د راوستو په اړه وویل:
دا ولس د سولې تګید سوله به ایموک د میرمنو د خویندو د لونو په قیمت نه. افغانستان اساسي قانون واسه حدود معلوم دی. د افغانستان استقلال د معاملې نه ده. هیڅ مملکت موږ ته نسي ویلی چې چا سره روابط لرو او چا سره روابط نه لرو.
یو شمیر خلکو سره دا اندېښنې ملې وي چې ګوندې د داعش په راوستو کې د افغانستان حکومت هم لاس لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې اندېښنو په وړاندې وویل:
چا په دنیا کې اول وار خبره وکړه چې داعش افغانستان دخل خطر ده؟ غیر له تاسې له ولسمشر خلکو فکر کاوه چې زه داعش خطر باندې غږېږم چې افغانستان ته پیسې راوړم. دا د پیسو خبره نه ده، دا موږ د عزت خبره ده، دا موږ د دین خبره ده، دا موږ د ولس د دود دستور خبره ده. اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب که او بمباری ته به دوام ورکوي.
په تیرو څوارلسو کلونو کې د ننګرهار د کانال په زرګونو جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوي او پخې ودانۍ پرې جوړې شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار امنیه قماندان ته په سختو ټکو کې سپارښتنه وکړه چې د ځمکو غاصبین سرنوالۍ ته ور وپېژني.
ما قماندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی و شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم. لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. ولست ننګرهار غاصب نه مني. او وزیری صاحب د شیرزاد صاحب قوه که کم ده، او دو ته امر وکړه چې ویولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ سیمې د انکشاف او اقتصادي پراختیا لپاره د برېښنا شتون ضروري وګاڼه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کال کې به افغانستان د 240 میگاواټو د برېښنا د جوړېدو ظرفیت ولري.
د کابل سیند ټولې برخې کابل کنه د برق د تولید په مرکز باندې بدل شي. که غواړو چې لغمان، کنر، نورستان، ننګرهار په پښو ودرېږي، بېل برقر نه کېږي. په تېرو اویا کالو کې موږ 230 میگاواته برق تولید کړی، راتلونکي کال کې به یوازې انشاءالله تعالی 240 میگاواته برق تولید کړو.
د افغانستان لولس مشر سره ننګرهار ته په دې سفر کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار، د ملي امنیت سرپرست اندرابی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال قدمشاه، په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواره، په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر محمد اکرم خپلواک او یو شمیر نورو لوړپورو چارواکو هم ملتیا کړې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه یو لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان د مدني ټولنو فعالان د اسلام آباد د لال مسجد مشرتابه خبرو او کړنو اندېښمن کړي. د دغه هیواد حکومت پر دغه مسله ځان کوڼ اچولی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست دننه ځینې کړی دي چې نه پرېږدي د یادې دینی مدرسې پر ضد کاروایی وکړل شي. د لیکنې مهمې برخې د هارون بچا وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پلازمینې او د هغه هیواد د نورو برخو لیبرالي مدني ټولنې اندا چې په بهر نړۍ کې میشت پاکستانی وګړي په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د دوامدارې استوګنې او فعالیتونو خبرې اندېښمن کړي دي. ځینې فعالان وایي چې نوموړی ځکه لا هم په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د پاکستان سیاسي حکومت یې تر شا ولاړ دی. د لیکنې تر مخه دا خبره ښایي غلطه هم نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د ملا عبدالعزیز پیژني او دا چې شخصي اړیکې ورسره لري. پر دې سربېره چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې دعوه کړې چې د لیبرال فکر لرونکي یو کس ته په اسلام آباد کې د داسې یو سړي پر کړنو چې د هغه خار خلک یې له پریشانۍ سره مخ کړي دي ځان غلی اچولی دی. لیکنه کاږي حکومت په دې کار سره د نړۍ هیوادونو ته خودل غواړي چې د پاکستان ریاست د ملا عبدالعزیز او یا هم دغه د ملاتړو پر ضد چې په 2005 کال کې په اسلام آباد کې د خپلې خوښې د اسلام نافذولو هڅې کړې وي او ښایي دغه کړنې بیا تکرار کړي د اقدام کولو هیڅ اراده نه لري. په لیکنه کې راغلي له 2001 کال راهیسې د 2005 کال تر جولای میاشت پورې موده کې د لال مسجد د انتظامی او زده کوونکو پر ضد له پولیسو سره 9 ایف آی آر درج کړل شوي دي. د لال مسجد پر انتظامیه د غیر قانوني وسلو ساتلو او د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني کارولو نه واخلي تر د خلکو بې ځایه تنګولو د هغوی د تختولو او د قانون ماتونکو کسانو د ساتلو تورونه پوره کړل شوي دي. لیکنه وایي د پاکستان له ریاست سره کافی دلایل موجود وو چې د لال مسجد د مشرتابه پر ضد کاروایو کې خو پرته د 2005 کال له پوځي عملیاتو د یادې دینی مدرسې په خلاف هیڅ د پام وړ ګام نه دی پورته کړل شوی. هم په 2005 کال کې هغه پولیس افسران چې غوښتل یې د لال مسجد انتظامی ته لاس واچوي نور ځایونو ته ور بدل کړل شول. د پاکستان ډیری خلک فکر کوي چې د هغه هیواد پوځي ډکټیټر پرویز مشرف یو روڼ اند کس وو او ځکه یې په 2005 کال کې د یاد جماعت پر ضد پوځي عملیات وکړل. خو دا خبره چاته نه ده معلومه چې مشرف واقعي هم د لال مسجد د پنخه کولو اراده لرله او یادا چې د پوځ نور افسران هم په دغه کار کې له هغه سره ملګري ول او که څنګه. لیکنه وړاندې وایي له پوځي عملیاتو وروسته ملا عبدالعزیز د پاکستان ریاست د ځینو با نفوذ افسرانو له لوري حمایه کړل شو. لال مسجد بیرته جوړ او مشري بیا هم ملا عبدالعزیز ته ورکړل شو. لیکنه دغه راز وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د جماعت له احاطې څخه په برکه کې د ملا عبدالعزیز د تښتېدو هڅې دا ثابته کړه چې نوموړی پر خپل دریځ دومره کلک نه دی ولاړ چې ګنې سر دې پرې ورکي. لیکن زیاتوی عزیز به په اسلام آباد کې خپل استوګنې ته همداسې دوام ورکړي او دا ځکه چې د پاکستان ریاست دننه ځینې پټ قوتونه نوموړی پر همدغه ځای ساتل غواړي.
د هارون بچا رپورټ مو اوریده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي په لارو کوڅو بازارونو کې ژوند کوونکي ماشومان زیاتره د نشو استعمال پیلوي چې بیا نه پوهېږي څنګه یې پرېږدي. دغه ماشومان زیاتره د مزدورۍ د نه پیدا کولو او د کورنۍ له ویرې هم خپلو کورنو ته تګ پرېږدي او دا شان په سرکونو شپې تېروي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
په کراچۍ کې یو غیر سرکاري اداره د اوکان وایي په پاکستان کې هغه ماشومان چې په لارو کوڅو او بازارونو کې ژوند کوي او د نشو استعمال کوي عمرونه یې سناسه تر 150 کالو پورې وي. په خیبر پښتونخوا کې کارکونکي یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن چې په نشو د روغ د کسانو علاج کوي وایي زیاتره هغه ماشومان د نشو استعمال کوي چې زیاتره وخت له کوره بهر تیروي. دوی په بازارونو او یا ورکشاپونو کې کار کوي او یا هم خیر غواړي. د دوست فاونډیشن یو کارکونکي ډاکټر
ندیم اپریدی وای
ټولو نغټه وجدا د چکل سیټي خار علاقې ترشی نو پغه کې سہولیات وګوري لکه سینما شو سینماګانی شو فلم سنټر شو یا میوزیک سنټر شو دی اټریکشن حضرت چوغوري ناغه خپل ځان ته مایل کی چې راشي دی خو ناغه د کور پابندونه زیات تر دل خوند ورکی چې هغه د کور نه بهر وخت تیر نو په دی وجه هغه په لارو کوسو کې د داسې کسانو سره په مخ شي چې هغه د نشي کوي غلي کوي یا مختلف نورو کارونو کې
دغه غیر سرکاري اداره وایي درې قسمه ماشومان د نشو استعمال کوي. یو هغه چې کورنۍ یې پرېښودې وي او شپې هم بهر په سړکونو کوي، دویم یتیمانان او دریم هغه چې په بازارونو کې محنت مزدوري کوي. په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم د حالاتو د خرابېدو له وجې ګڼ ماشومان د سکول تلو په ځای په مزدوري کولو مجبور دي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک یو مشر جهان زیب خان وایي د پخوا په نسبت اوس په بازارونو او لارو کوڅو کې د کارکوونکو ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
نو لازمان ده چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي. که وګورو نو نه یوې غیر سرکاري ادارې او نه حکومت په دې حواله سره لکه اس قسم داسې عادت او شمار نه دي جوړ کړي. موږ هم دغه غوښتنه کوو د حکومت نه او د موجوده حکومت نه چې کم از کم داسې یو سروې دې وشي چې هغې کې لکه دغه قسم ماشومان هغه په کورونو کې مشقت او محنت کوي، په ورکشاپونو کې کوي یا بل ځای کې فیکټرو کې کوي، نو د هغې عدد و شمار او په هغې باندې لکه کم کم مرحلو نه د کم کم تشدد نه هغې تیریږي، نو داسې قسم یو جامعه سروې پکار ده.
جهان زیب خان د هم وایي د قبایلي سیمو نه د خلکو د کډو کولو سره هم ډېر ماشومان متاثر شول، دوی په کار کولو مجبور شول او دا شان ډېرو د ناپوهۍ له وجې د نشو استعمال هم پیل کړ. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګڼې کمیشن یو کارکوونکی نسیم اختر وایي دوی په نشو روږدي ماشومان داسې ادارو ته لیږي چیرته چې د دوی علاج کیږي، خو ځینې بیا اکثره د نشو اړخ ته راځي. بلخوا دوست فاؤنڈیشن وایي اکثر ماشومان د دې بیرې هم غلطو لاسو ته ورشي چې کورنۍ ترې هر ورځ پیسې غواړي او اکثره د مزدورۍ د نه پیدا کولو له وجې دوی کورونو ته تلل پرېږدي او یا د وهلو د بیرې هم له کورونو وتښتي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټ حق چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلا په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا جان څخه پخوا رضایا کولی.
د هر څه د مشال لیډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره
ډیر زر
مشالونه پروگرام با ډیر زر تاسو د مشال رادیو نه د هوا په سپو اوري اوریدونکو لدی تر څنګ نور نوی پروگرامونه هم را روان دي. تاسو انتظار باسي او رښتیا اوریدونکو تاسو نه دی هیر نه وي چې سالور راز پاس یعنی د جنوري په 15 مانیټا د مشال رادیو شپږ کاله پوره کیږي. شپږمه سالګیره به وي، خکولی خکولی پروگرامونه به وي تاسو د پاره. تاسو به هم نیخ په نیغ راځی او خپلې زړې خاطرې به موږ سره شریکوئ چې مشال رادیو اول ځل تاسو څنګه واورېده. مشال رادیو تاسو د پاره په تیرو شپږو کلونو کې څه درکړل؟ تاسو په ژوند کې د مشال رادیو د وجه څه بدلون راغلی؟ څه بدلون راوستل غواړئ د مشال رادیو په پروګرامونو کې؟ که څه ویل لرئ، څه تنقید لرئ، هره پیرزوینه مو وي په 00 2211 4121 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. موږ خپلې خپرونې ستاسو د پیغامونو په رڼا کې ترتیبو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پرونی شل ورځې لوبې په ګټلو سره د زیمبابوې په وړاندې د 2 شل ورځو لوبو سیریز هم وګاټه. افغانستان له دې مخکې په شارجه کې د دغو مسابقو په ترڅ کې د زیمبابوې په وړاندې د 5 یو ورځنیو نړیوالو لوبو سیریز د 3-2 په نتیجه کې ګټلې وه. په اکتوبر میاشت کې په زیمبابوې کې دغه ډول مسابقې ګټلې وې. په داسې حال کې چې د شارجه د کرکټ په سټیډیم کې پرون د بریالیتوب لمانځنه روانه وه، سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه وکړه او په سر کې ترې وپوښتل چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورسو. حاجی فضلی په ځواب کې داسې وویل:
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په شل ورځو سیالیو کې واقعا افغانستان د دې ځل ډېر ښه وځلېد. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نهم مقام کې پاتې شو د 2018 کال پورې، او که چېرته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې په 2018 مارچ به دغه شروع کیږي نړیوال جام په هندستان، هلته هم یو دوه فل ممبر تمات ورکو، بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو. یعنې اتم مقام باخو، اوس په نهم مقام باندې، او په 500 ورځو سیالیو کې هم د 2018 کال پورې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو.
نننۍ لوبه کې لږ راته ارزیابي کې څنګه وه؟ موږ ولیدل
په دې کې کتا چې وګورئ، یو ګټه خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمنانو کې ټی 20 کې اتم مقام د فار شهزاد محمدی چې د دنیا په خطه غټاپ بیټسمنان را له فاغو کړل.
راتلونکي نور لوبیم چا سره دی او کله بوي؟
راتلونکي لوبیم بنگلاديش سره دی، یعنی ایسای جام ته به ان شاء الله او کوالیفای راوند دی، او دا غنه د ایسای جام نو وروسته به بیا د خیر سره هندستان ته د مارچ پاتم او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک
وکړو. اجي صاحب، وروستي پښتنه په نننۍ لوبه کې په وروستي برخو کې نوی لوبغاړي داخل سول د افغانستان ټیم ته، لدی نه تاسو هدف څو؟ یو خو راشد خان او څنګه په دې وروستي لوبه کې هم یو بل لوبغاړي هم هغه داخل سو، هغه هم خو وزلید. یعنی تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړي داخل کړئ ټیم ته څنګه؟
بالکل، د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا د چمنګ څنګه کول چې نو ځوانان ته چانس ورکړو، او خصوصا په دا روانو لوبو کې تاسو ولیدل چې نو ځوانان څومره ښه ځلېدل. اما موږ هغه پخواني لوبغاړي په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوبغاړي، ما کوشش وکړو چې څنګه کول چې هغه ځوانان ته چې ښه استعداد ښودلی وي هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې ځای زیاته ونډه
وکړي. اجي صاحب، ډیر وخت مو نه نیسم، تاسو لوبغاړي کې یاستئ، د افغانستان خلکو او خصوصا ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی؟
موږ نومړی د افغانستان ولسمشر ته او بیا د مظلوم ملت ته چې د سلويش کاله په جنگ کې زوريدلې د دې سری بریا مبارکي وای، او ځوانانو ته هم وای چې اتحاد او اتفاق او د ملي وحدت لپاره کار وکړي او د کرکټ ټیم یو مثال ورکړو.
تاسو زمونږ غاک د مشال رادیو نه اورئ. اوریدونکو، خبره چې د کرکټ ته، نو سردار سعید ته غوږ شئ چې د کرکټ سندره درته وړاندې کوي.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಬ್ ಡಲಾ ಲೋಬಿದಲಾ ಲೋಬಿದಲಾ ಒನಡೆಯುವ